ora. La keman baguna. De ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د موسیقۍ دوه خبرونې مو واورېدې. د ازادي راډیو پاتې خبرونو ته زه احمد تکل ستاسو کوربه تاسو ته راغلاست وایم. په دې یو ساعت خبرونه کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه او راپورونه اوریدای شئ. په هند کې د ولسمشر حامد کرزي لیدنې کتنې او پاکستان ته د سولې د عالي شورا د هیئت سفر د دې خبرونې د مهمو راپورونو موضوعات دي چې له خبرونو وروسته به یې واورئ. لراپورونو مخکې په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د اټومي انرژۍ د نړیوال سازمان مشر له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام د ډیپلوماتیک حل په وړاندې د پراته خنډ د اورې په اړه خوشبیني څرګنده کړې. واشنگتن د سوریې د حکومت له نوي پراخ مخالف ائتلاف څخه ملاتړ اعلان کړی. نړیوال خبرونه وروسته راځي. په پیل کې صفی الله ستانکزی د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
قدرم نوریدونکو، السلام علیکم. د کورونا خبرونو سره ټکی، د افغانستان جمهور رئیس نن له هندي مشرانو سره وکتل څو هغوی په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د سولې عالي شورا یو هیئت نن پاکستان ته سفر کوي او د دفاع وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د نولسو وسلوالو مخالفینو له نیولو خبر ورکوي. اوس هم پوره خبرونه واورئ. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له هندي مشرانو سره خبري کړي ترڅو په خپل هیواد کې لا ډيري پنګونې ته وهڅوي. کرزی چې هند ته په څلور ورځني سفر تللی، په نوې ډيلي کې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره وکتل. د یک شنبه پر ورځ جمهور رئیس حامد کرزی هندي پنګولو ته وویل هیواد یې د دوی لخوا لا ډيري پنګونې ته چمتو دی. ټاکل شوی د سولې د عالی شورا یو هیئت نن د دوشنبه په ورځ پاکستان ته سفر وکړي. د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین رباني نن ولسي جرګې ته په وینا کې هیله وښودله چې په دې سفر سره به د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د پاکستان په سیاست کې بدلون راشي.
در سفری که در رأس یک هیئت از شورای عالی صلح امروز به پاکستان خواهم داشت، امیدوارم با مذاکرات واضح و روشن تغییر در موضوع این کشور در قبال پروسه صلح به میان آید.
ویل شوی چې په دې سفر کې به د سولې عالی شورا غړي له پاکستاني چارواکو سره له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو او په دغو مذاکراتو کې د پاکستان د رول په اړه خبري وکړي. د دفاع وزارت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې د نولسو مخالفینو او یو اندازه جنگي مهماتو له نیولو خبر ورکوي. د افغانستان له دفاع وزارت څخه پر رسیدلي خبر پاڼه کې ویل شوی چې د مخالفین په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي اردو د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې له هغې ډلې د هلمند په مرجع کې د مخالفینو د یو قمندان په شمول شپږ تنه، په کندهار کې د مخالفینو د یو قمندان په شمول څلور تنه، په لوګر کې درې تنه، په ګردیز ښار کې هم دوه تنه او په اروزګان کې هم څلور تنه نیول شوي دي. په خبر پانه کې له یادو سیمو څخه د ولس کړي ماینونو او یو اندازه انفجاري موادو له نیولو او شندولو هم خبره شوې ده. او له مخدره او موادو او مسکرات سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یو ایراني وګړی په دولس کاله بند محکوم کړ. د دې ادارې لخوا په یو خبر پانه کې راغلي چې دا کس له مخدره موادو او مسکرات سره د مبارزې د استیناف محکمې لخوا د هیروین د انتقال په جرم په بند محکوم شو. په خبر پانه کې راغلي چې دا کس هغه مهال د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو چې غوښتل یې 9 کیلوګرامه هیروین له هرات څخه ایران ته یوسي. کورني خبرونه همدلته ختميږي. بهراني خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د اټومي انرژي د نړیوال سازمان مشر یو کې امانو له ایران سره د دې هواد د اټومي پروګرام د ډیپلوماټیک حل په مخه کې د پروتو خندونه هواري ته خوشبيني څرګنده کړي.
د وایزډیر رازیم چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان له ډیپلوماټیکو لارو د ایران د اټومي مسایلو د حل لپاره اساسي رول لري، دا د ایران او نړیوال ټولنې په ګټه ده، ځکه نو زه باور لرم ځینې خدلایل شته چې ایران بل موږ سره همکاري وکړي. امانو دا هم ویلي دا سخکاری چې ایران را روانه میاشت تر خبرو مخکې او مشکوک اټومي ساحه پاکه کړي وي. د اټومي انرژي نړیوال سازمان اعلان کړی چې د دسمبر په 14مه به تر څلور میاشتې ځنډ وروسته په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبرې اترې وکړي. واشنگتن د سوریې د حکومت د نوي پراخ مخالف ائتلاف ملاتړ اعلان کړی دی. د سوریې د حکومت مخالف ډلې د یک شنبه پورس په قطر کې د خبرو اترو په نتیجه کې خپلو کې د حکومت پر ضد د یو ائتلاف په جوړولو سلا شول. د دې نوي ائتلاف نوم به د سوریې ملي ائتلاف وي. د نوي ائتلاف مشر به د دمشق د امي الکبیر جامع جومات پیژندل شوی پخوانی ملا امام معاذ الخطیب وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر د یک شنبه پورس مخالفو ډلو ته مبارکي وویل او ویل چې واشنگتن به له دې ائتلاف سره نږدې کار وکړي. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داوود اوغلو چې په دوحه کې د دغه خبرو په یوه برخه کې ونډه لرله وویل د دې توافق معنا دا ده چې د اپوزیسیون ډلې نورې سره ویشلې نه دي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې نن د بشري حقونو د عالي ادارې لپاره 13 نوي غړي وټاکي. قزاقستان، مونټینګرو او پاکستان په ژنیو کې ډېره د بشري حقونو شورا ته چې 20 غړي لري خپل کاندیدتوري اعلان کړی ده. د بخن نړیوال سازمان ویلي باید هغه کاندیدان وټاکل شي چې بشري حقونو ته لزان نکلک تعهد سرګن کړی وي. د دې ډلې د پاکستان په اړه نه خو دلته چې د هیواد د مذهبي اقلیتونو په وړاندې د تبعیض او زور زیاتي په مخنیوي کې او د عدالت ته د دې عملونو پر راکاږلو کې پاتې راغلي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس وایي روسي متخصصان به له سویسي او فرانسوي څېړونکو له ډلې سره ملګري شي څو د همدې میاشتې په پای کې د فلسطین د پخواني مشر یاسر عرفات د مړي پر بقایاو څېړنه وکړي. عباس پرون له دغو څېړنو د مننې ترڅنګ وویل هیله لري چې د عرفات د مرګ د علت په اړه نوي حقایق رابرسېره شي. عرفات په 2004 کال کې د پاریس په یو هوټل کې ومړ. د مرګ علت یې مغزي سکته ښودل شوې ده. د امریکا ولسمشر بارک اوباما او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د موقف په اړه خبرې وکړې. فلسطینیان هڅه کوي چې په دې نړیواله اداره کې خپل موقف په څارون کې واړوي چې غړیتوب به نه لري. امریکا او اسرائیل د دې اقدام پیشنهاد کړی او په ټلیفوني مکالمه کې عباس اوباما ته د خپل پلان د پرمخ بیولو لپاره خپل هوډ په اړه معلومات ورکړل. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن په لند سفر پرتګال ته ځي. مرمن مرکل د پرتګال، یونان او اسپانیا په څیر له هیوادونو په ټینګه غوښتي چې د مالي کسر د کمولو لپاره په خپل لګښتونو کې سپما وکړي. د یورو د ساحې ولس هیوادونه له یو کال د اوږدې مودې مالي بحران په وړاندې مبارزه کوي. دا و تر دې مهاله خبرونه.
ازادي راډیو ری چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په لویو ښارونو کې خبريږي. د خبرونه پر راپورونو کې باور لري چې ولسمشر حامد کرزي او صدر اعظم منموهن سنگ نن په خپل کتنه کې د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت موافقه له نظره تیر کړه. په داسې حال کې چې له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې موضوع یو ځل بیا رابرسیره شوې، د سولې د عالي شورا یو هیئت نن پاکستان ته ځي. آیا د افغانستان د سولې کلی د پاکستان په لاس کې ده؟
اصلاً پاکستان اوس په هغه پخوانی حالت کې د طالبانو په منځ کې د هغه نفوذ هغه پخوانی حالت کې نه دي. ډېر تغییرات پکې راغلي دي.
په نورو موضوعاتو کې په کونړ کې خلک وایي د استوګنې کورونو ته نږدې پوځي اډې د رواني ناروغیو باعث دي.
زیاته خلکو دماغي تکلیفات همدغه نه پیدا کړي دي. تیاري کې ډېر اوازې نشته معلومه نه ورځ باندې. د ځینې خلکو ټوپونه لري په ورو غرونه به ولي.
او د خوست په زندان کې د قران کریم حافظانو ته بریلي کول ورتل شوی. نور راپورونه هم لرو. د کوټې ځوانان او د ښکلو هنرونو زده کړه په دې اونۍ کې د ځوان فکر د 19 پروګرام موضوع ده چې د خبرونې په دوهم نیمایي کې خبريږي. اورېدو ته را سره اوسئ. په مخکې د دې خبرونې لومړی موضوع ته افغان ولسمشر حامد کرزی نن په نوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره ولیدل. دواړو مشرانو د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د دواړو اړیکو پر لا پراختیا او د ستراتیژیکو همکاریو د تړون پر څرنګوالي خبرې وکړې. هند او افغانستان پروسه کال د ستراتیژیک مشارکت یو تړون لاسلیک کړ. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر کرزی او منموهن سنگ د خپل منځي اړیکو د لا پراختیا لپاره له دې موقع نه کار واخیست او بیا یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون له نظره تیر کړ. په عین حال کې د جمهور رئیس حامد کرزی وایي نن ازادۍ رادیو ته وویل چې د هند او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران به څلور تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. هند ته د ښاغلي کرزی د دې سفر په اړه نور جزئیات فرشته جلال زئی اوروي.
د هند صدر اعظم نن وویل چې په افغانستان کې د خپلو بشري اقتصادي مرستو دریم پړاو پیلوي. د افغانستان او هند ترمنځ د یوه تازه لاسلیک شوي تفاهم لیک پر اساس به نوی ډیلی له کابل سره د کوچنیو پراختیایي پروژو لپاره 100 میلیونه ډالر مرسته وکړي. ټاکل شوي چې درې نور تفاهم لیکونه به د دواړو هیوادونو د قانونو او د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارتونو ترمنځ لاسلیک شي. په دې اساس به هند د افغانستان د معدنو د استخراج او د افغان زده کوونکو لپاره د امکاناتو پر لا زیاتولو غور وکړي. د هند صدراعظم منموهن سنگ نن د نوې ډیلی او کابل ترمنځ د یو لاسلیک شوی تفاهم لیک په اړه خبري اعلان وته وویل
With the signing of the memorandum of understanding today we will launch the third phase of small development
نن به موږ دغه تفاهم لیک د لاسلیک سره سم په افغانستان کې د کوچنیو پراختیایي پروژو دریم پړاو پیل کړو ترڅو په ټول افغانستان کې د خلکو ټولنیزي او اقتصادي اړتیاوې پوراسي. شغلی کرزی له هند سره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا په داسې حال کې ټینګار پیل کړی چې ټاکل شوی د 2014 کال تر پایه نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووزي. جمهور رئیس حامد کرزی د رواني اونۍ په پیل کې نوې ډیلی ته د رسیدو سره سم وویل چې د دغه سفر هدف یې د هندي کمپنیو هڅول دي ترڅو په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر کرزی د هند په ستر تجارتي ښار ممبئی کې د سوداګرو یوې غونډې ته وویل دا ور هند تزما سفر په یو مخیز ډول د هندي سوداګرو سره په خبرو او د هغوی څخه پر دې غوښتنه متمرکز دی چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. نن ورځ په افغانستان کې د پانګونې لپاره شرایط ښه دي. دا هیواد اوس د خپل راتلونکي په اړه زیات ډاډمن دی او د خپلو ملګرو هیوادونو په ځانګړي ډول د هند پانګونې ته سترګې په لاره دی. د هند حکومت په تیرایواله سیزه کې په افغانستان کې پر زیربنای تاسیساتو سرکونو او لویو لارو روختونونو شوونځیو او د برېښنا پر کوچنیو پروژو لږ تر لږه 2.3 میلیارده ډالر سرمایه ګذاري کړي. نوې ډیلی هڅه پیل کړي چې تر 2014 کال وروسته چې د اقتصادي چې د افغانستان څخه نړیوال ځواکونه وزي د اقتصادي او ټولنیزو پراختیایي پروژو په مرسته په دې هیواد کې نفوذ زیات کړي. د هند صدراعظم منموهن سنگ نن وویل چې هیواد به مرست زیات کړي او د افغانستان ملاتړ ته متحد دی.
انډیا ریمینز کمیټډ ټو سپورټینګ
هند به د افغانستان ملاتړ او په دې هیواد کې د پراختیا لپاره هڅو ته متحد وي. اوس مهال په افغانستان کې له پراختیا سره زموږ د مرستو اندازه 2 میلیارد ډالر ته رسیږي. موږ په افغانستان کې د کاري ظرفیت د تاسیسات او د بشري منابعو د پراختیا لپاره هڅې زیات کړي دي. ولسمشر کرزی هندي سوداګرو ته ویل چې په افغانستان کې د پنګونې په برخه کې باید زړه نازړه نه وي او په جرأت ګام پورته کړي. شغلی کرزی ویل چې نایان 15 کاله مخکې راغلل او اوس یې 2-3 ستر قراردادونه په لاس کې دي. هندي سوداګر هم باید را مخکې شي.
و موریدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی هندستان ته د خپل څلور ورځنی سفر په ترڅ کې نن د هند ولسمشر او صدر اعظم سره وکتل او پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. ولسمشر کرزی همدارنګه د هند بهرنیو چارو له وزیر سره هم کتلی او د دوه اړخیزو همکاریو ترڅنګ له تروریزم سره د مبارزې د جدي کولو او د جدي مبارزې پر دوام هم ټینګار کړی. همدې موضوع ته په کابل کې د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند هم په یو راپور کې کتنه کړې.
افغان ولسمشر حامد کرزی هندستان ته په خپل سفر کې د بیلابیلو مسایلو په اړه د خبرو ترڅنګ له هندي چارواکو غوښتي چې په سیمه کې له ترهګرۍ سره جدي مبارزه وکړي او هندي پانګوال واڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر کرزی هند خپل څلور ورځنی سفر د تیر شنبه پورې پیل کړ او نن یې د هند له صدر اعظم ولسمشر بهرنیو چارو له وزیر او نور مسؤلینو سره ولیدل. د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی له نوې ډیلی څخه ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لیدنو کې پر دوه اړخیزو همکاریو او له ترهګرۍ سره د هند لخوا د جدي مبارزې پر کولو ټینګار وسو.
د افغانستان هم رابر استمر هندستان او صدر اعظم نشان د مقابل مطبوعات حاضر شدند.
افغان ولسمشر د هند له ولسمشر او صدر اعظم سره یو ځای د رسنۍ مخ ته حاضر سول او رسنۍ ته په پیغام کې د افغانستان او هندستان د اوسمهاله همکاري او دوستۍ پر دوام ټینګار وکړ. هغه لیدنه چې نن سهار افغان ولسمشر د هندستان د بهرنیو چارو له وزیر سره درلوده د هند له حکومت څخه وغوښتل سو چې هندي په سیمه کې د ترهګرۍ موضوع جدي ونیسي او په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد جدي مبارزه پیل او دوام ورکړي.
همدارنګه ښاغلی فیضی ول افغان ولسمشر به د نن ورځې په اوږدو کې یو وار بیا هم د هند ولسمشر پرناب مکرجي او صدر اعظم منموهن سنگ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو خزو ستراتیژیکو همکاري د بیلابیلو برخو پر پراختیا لا ډیر خبرې وکړي. هندوستان په سیمه کې یو له هغو هیوادونو څخه بلل کېږي چې له افغانستان سره په تیرو نږدې یوولس کلونو کې دوه میلیارد ډالر مرستې کړې، افغان ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړې او په نور مسایلو کې هم د افغانستان لاسنیوی کړی. خو د سیاسي چارو پوهان وایي د ولسمشر کرزي اوسنی سفر به د هند سیال هیواد پاکستان چې په افغانستان کې د هندوستان نفوذ نه غواړي عکس العمل راوپاروي. خو افغان حکومت وایي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او له هر هیواد سره یې اړیکې د کوم بل هیواد په زیان نه دي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
تکل شوې ده چې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی نن اسلام آباد ته سفر وکړي او له پاکستاني چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. یو شمیر کارپوهان پاکستان ته د سولې د عالی شورا د دې غړو د سفر ځکه به موقع غني چې وایي په داسې حال کې چې ولسمشر حامد کرزی اوس مهال د پاکستان د سیال هیواد هند پر سفر بوخت دی، نو د سولې د عالی شورا د سفر به هم چندان ګټورې لاسته راوړنې ونه لري. له کابله د حمیدې عثمان پر راپور کې په دې اړه تفصیل لرو.
په داسې حال کې چې ولسمشر کرزی د هند په سفر بوخت دی او هلته به له هند سره د دواړو هیوادونو په اړه مهم تړونونه لاسلیک شي، د افغانستان د سولې د عالی شورا غړو هوډ کړی چې نن به اسلام آباد ته سفر وکړي تر څو له پاکستاني چارواکو سره د خبرو له لارې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لار هواره کړي. د سیاسي چارو کارپو وحید مجدا اسلام آباد ته د سولې د عالی شورا د غړو دغه سفر له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګټور ګام نه ګڼي.
په داسې حال کې چې جمهور رئیس کرزی د هندوستان په سفر بوخت دی او هلته دی په ممبئی کې چې کوم خبرې وکړي په هغه کې په پاکستان باندې ډېرې سخت نیوکې وکړي او اوس هم نن چې موږ تاسو سره خبرې کوو دی ډهلي ته تللی دی او هلته منموهن سنگ سره د افغانستان او هندوستان د ستراتیژیک سمو په اړه خبرې کېدونکې دي. نو په دغه یو شرایطو کې چې دا سفر پلان شوی ده د سولې د عالي شورا سفر، زه فکر کوم چې ستونزې لري. اصلا باور نه لرم چې داسې سفرونه کوم لاسته راوړنی ولري. اصلا پاکستان اوس په هغه پخوانی حالت کې د طالبانو په منځ کې د هغه نفوذ په هغه پخوانی حالت کې نه دي، ډېر تغییرات پکې راغلي دي.
ټاکل شوی چې نن به د سولې د عالي شورا د مشر صلاح الدین رباني په مشرۍ یو پلاوی چې پکې مولوی قیام الدین کشاف، مولوی دین محمد، استاد اکبری، ناجیه زیوری، اسحاق زی، معصوم استانکزی، خاغلی سادات او یو شمیر نور غړي توب لري اسلام آباد ته سفر وکړي. ویل کیږي چې دغه سفر د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په بلنه ترسره کیږي. د دغه شورا غړی او د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسمیار د دې سفر په اړه وایي چې د سولې د عالی شورا غړي به په دې سفر کې له پاکستان څخه د سولې او ملي پخلاینې په لار کې د لا زیاتو او صمیمانه همکاریو غوښتنه وکړي.
با رهبری طالبا و دیگر گروه های مسلح و همچنان
ده طالبانو لمشرتابه او نورو وسلوالو ډلو سره د سولې او ملی پخلاینې په اړه د بندیانو د خوشی کېدو موضوع همدار از دهغه طالب مشرانو هڅول چې د پاکستان تر نفوذ لاندې دي چې وې هڅوي تر سوره شي او د سولې د میستر شاه چې د افغانانو تر مشرۍ لاندې وي کینی دغه سفر اجنډا ده.
د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کوي چې اوسمهال د وسلوالو طالبانو یو شمیر مشران په پاکستان کې بندیان دي او افغاني چارواکو یې د سولې په خبرو کې شتون ضروري ګڼلی دی، نو ځکه خو یې په وار وار د هغوی د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. بلخوا کارپوهان وایي چې طالبانو او افغان دولت په خاطر دې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د دفتر پرانیستلو ته خوشبيني ښودلې. نو ښایي چې د طالب مشرانو د رابللو په اړه اسلام آباد کې به له پاکستاني چارواکو سره د سولې د خبرو په اړه دغه سفر هم ناکامه هڅې وي. خو د سولې د عالی شورا مسؤلین وایي دا ځل اسلام آباد ته له یوې غني اجنډا سره ځي او هیله ده چې ښې لاسته راوړنې به ولري.
د افغانستان سوله هغه موضوع ده چې د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن په خپلوګانو کې د هغه په اړه پراخ مطالب خپاره کړي. د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې پر دې او نورو موضوعاتو یې نن مطالب خپاره کړي دي احمد زبیر ژمن کتنه کړي.
ملی باور ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې سرمقاله پاکستان ته د سولې د عالي شورا د پلاوي په سفر لیکلې ده او ټینګار یې کړی دی چې په دې سفر کې باید د پاکستان له پوځي چارواکو سره سپینې خبرې وشي. د سرمقالې په یو برخه کې راغلي د سولې د عالي شورا پلاوی باید په دې سفر کې له افغانستان څخه د پاکستان اصلي غوښتنې معلومې کړي تر څو د حل په لارو فکر وشي. ملی باور لیکلی کې د پاکستان غوښتنې له نړیوالو اصولو سره برابرې نه وي. افغان حکومت باید نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي چې نور له ترهګرۍ سره جګړه د افغانستان له پولو اخوا د پاکستان په خاوره کې پر مخ بوځي. ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې یوازې د پاکستان په خاوره کې د وسلوالو مخالفینو د مرکزونو د له منځه تلو له لارې سوله راتلی شي. خدمتګار ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې د سولې په اړه په کابل کې د پاکستان د سفیر څرګندونې راخیستي. په مطلب کې د ښاغلي محمد صادق له قوله لیکل شوی پاکستان د حقانی شبکې په ګډون ټولې ډلې له افغان دولت سره مذاکراتو ته هڅوي، خو په مطلب کې د نوموړي دې اندېښنې ته هم اشاره شوې چې ویلي دي کېدای شي له طالبانو سره د افغان سیاسي ګوندونو مخالفت د پخلاینې خبرې کمزوري کړي. د خدمتګار سرمقاله هم پاکستان ته د سولې د عالي شورا د سفر پاړه ده. د سرمقالې په یو برخه کې راغلي ډیر خلک به داسې انګیري چې ګنې پاکستان به طالبان سولې ته اړ کړي، خو دا هسې خوشباوري ده. هیواد دولتي ورځپاڼې خپله سرمقاله هند ته د جمهور رئیس حامد کرزي په سفر لیکلې. ورځپاڼې لیکلي په دې سفر کې جمهور رئیس د هند په ممبئی ښار کې د سوداګرو او پانګوالو یوې لویې غونډې ته وینا وکړه او هغوی ته یې په افغانستان کې د پانګونې بلنه ورکړه. ورځپاڼې لیکلي جمهور رئیس په دې سفر کې د هندي چارواکو او پانګوالو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. وایسا ورځپاڼې خپله سرمقاله د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو په تړون چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې پرې خبرې پیل شي لیکلې ده. ورځپاڼې لیکلي له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه زښت زیات دقت ته اړتیا ده. وایسا لیکلي دغه تړون ځکه مهم دی چې په هیواد کې د امریکا په شان د یو لوی هیواد پوځي اډې منل داسې ساده خبره نه ده او دا کار ګڼې ستونزې هم راولاړولی شي. د سرمقالې په یو برخه کې راغلي که په افغانستان کې د ډیر وخت لپاره امریکایي عسکر پاتې کیږي نو باید د افغانستان په کلو بانډو کې په ګرځېدو محدودیت ولګیږي.
زموږ غږله آزادۍ راډیو اوري. د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې نن یو تن چې له چاودېدونکو موادو ډک واسکټې په غاړه وو او غوښتل یې ځان وژونکي حمله وکړي، له چاودنې مخکې له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شو. په دې نښته کې له تروریزم سره د مبارزې مدیر عبدالمتین ټپي شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال روحلا انوري په راپور کې واوري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عوض محمد نظیری ازادي راډیو ته ویل ځانمرګي برید کوونکي هڅه کوله چې کوم مهم دولتي چارواکي باندې برید وکړي، خو د اسدآباد اړوند د یارګل په سیمه کې پرې د تروریزم خلاف د مبارزې مدیر عبدالمتین برابر شوی. دواړو لورو په یو بل ډزې کړي. د برید کوونکي په ډزو کې د تروریزم مدیر سرسری ټپي شوی او ځانمرګي له چاودنې وړاندې وژل شوی دی.
د عمله د اتو بجې او پینځلس بالا تیارګر په کلي کې نږدې وشو. د انتیارې وغوښتل چې موږ مدیر تروریزم له منځه یوړي. مدیر تروریزم هغې باندې ډز وکړ. د خدای په فضل د هغې په پخې ولګېدله. دغه سړی په سړک ولوېده. امنیتي ملي او اردو ملي او نور کسان لاړل. دغه سړی وژل شوی دی. د انتیارې ورسره واسکټ انتیاري و، یو مل کلاشینکوف و، یو سیټ موبایل نوکیا و، او درې عدد بطري 12 ولټ و، شپږ عدد شارجرونه و، او 900 کلدارې پاکستاني ورسره و. او دغه شیان
د کونړ امنی قومندان وویل له دې وړاندې هم د خاص کونړ په ولسوالۍ کې دوه ځانمرګي برید کوونکي ژوندي نیول شوي وو. نن چې په کوم ځای کې پیښه شوې وه هلته د یو ساعت لپاره د اسدآباد او جلال آباد عمومي سړک د هر ډول موټرو لپاره بند شوی وو. یو عیني شاهد چې د نوم خودلو او اواز ثبتولو یې ډډه کوله وویل واسکټ لرونکي کس له زخمي کېدو وروسته ډېرې هڅې وکړي چې چاودنه رامنځته کړي، خو پرې بریالی نه شو. او که چیرته چاودنه شوی وی نو ډېرو خلکو ته به پکې مرګ ژوبله اوښتی وی. په روان لمریز کال کې په کونړ کې درې ځانمرګي بریدونه شوي چې په یو کې د سولې شورا د سیمه ییز دفتر مشر مولوي محمد هاشم منیب او د هغه زوی په دوهم او دریم کې څو تنه بهرني سرتیری او یو عام وګړی هم وژل شوي وو.
له کونړ په راپور کې مو واوریدل چې یو ځانوژونکی برید کوونکی خپل هدف ته له رسیدو مخکې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی. کونړ د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې خلکو یې د افغانستان د روانې جګړې له لومړیو ورځو راهیسې د زیات ګڼ شمېر مصیبتونه لیدلي دي. د دې ولایت اوسیدونکي او ډاکټران اوس وایي چې د روانو اوګدو جګړو او د استوګنې کورونو سره د نظامی اډو موجودیت د دې سیمې ګڼ وګړي په ذهني ناروغیو اخته کړی دی. د روح الله انوري په یو بل راپور کې دا موضوع څرګرل شوې ده.
کونړ یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هر ورځې په یوه ولسوالۍ نه یوه ولسوالۍ کې یا بم چاودېدلی وي یا بمبار شوی وي او یا هم مخامخ جګړه ترسره کیږي، چې په جګړې کې د ښکېلو خواو تر څنګ ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوړي. همدغه جګړه وژنې او کورونو سره د بهرنیو ځواکونو د نظامی اډو شتون دی چې د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی او یو شمېر کسانو ته یې ذهني ناروغۍ پیدا کړي دي. کونړ اوسیدونکو وای بهرنیو ځواکونو یو کورونو سره نږدې نظامی اډې جوړې کړې دي، نه د شپې آرام شته او نه هم د ورځې. هر شیبه د طالبانو د راکټي بریدونو ویرې د وړو او غټو په زړونو کې وي، چې اوس په طالبان برید کوي د دوی کورونه به پرې لګیږي او کورنۍ به یې پکې تلفات ویني.
زه حیات الله، کوم کورونه چې دغه بیزونو په خوا کې دي اکثره خلکو ته بیماریانې دماغي پیدا شوي، د تیاری کینې ډېرې ټوپونه یې مشپه معلومه نه ورځ معلومه اوس د طالبانو د خوانوان ډزیدل د لګېږي. موږ ډېر ولیدل چې په لږ خواړو شاو ته ولګېدلې، کورونو سه ولګېدلې، خلک یې شهیدان کړل، خلک یې زخمیان کړل، ډېرې زنانا ماشومان دا ټول زخمیان او زیات خلکو دماغي تکلیفات همدغه نه پیدا کړي. تیاری کې ډېر اوازې نشته معلومه نه ورځ معلومه مرموی نه میری د دې خوانم هم ډزې دغه ټوپونه دې پورو غرونه به ولي.
نوم می قاری احسان الله ده. دسمار پولیسوالی کې بیز د امریکایي ځواکونو بیخي کلو ترمن ده. وسلوال چې کله بریدونه کوي یا مرمۍ راړتي هغه هم په کلی کې لګیږي. څونه ځوانان، څونه زنانا، څونه مرګ ژوبل په دې کې د همدې وجې نه وشوله. دوی چې کوم بیرته د وسلوالو په مقابل کې برید کوي د هغې په نتیجه کې د دغه سیمې خلکو ته یوه ذهني بیماري پیدا شوې ده. دغه توپونو غږ چې دی دا ډېر زیات لوړ دی. کله جازونه راځي، دغه تیارې راځي، کپټر راځي، نو د هم دغه خلکو په ژوند کې غیر راوست.
د اسداباد د مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاق هم وایي چې د جنگونو او د هستوګنې کورونو ترڅنګ د نظامی اډو شتون د ډیرو کسانو ذهني انډول ګډوډ کړی دی.
په ډیر ډیر غالب ګمان باندې بیسونو موجودیت، د روانو جنگونو موجودیت، کورنیو کې تاوتریخوالی، رواني ناروغیو پیدا کولو کې مهم رول لري.
ډاکټر سحاق وایي که چیرته د یو چا تګ سلوک او یی هم خوب ګډوډ وی نو ویلې شو چې ذهنی ناروغي لري.
هر هغه ناروغ چې د هغه په خوب کې، په کلوړو کې، فکر کې، په حافظه کې، په ناسته ولاړه کې که فرق ولیدل شي د یو نورمال انسان په تفاوت باندې.
د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته ویل چې په رښتیا هم د کورونو په شاوخوا کې د فوزی مرکزونو شتون د خلکو په ژوند بد اغیزه کړې ده او دوی همیشه له نړیوالو ځواکونو غوښتي چې باید خپلې اډې له کلیو لرې پرتو او سرحدي سیمو ته انتقال کړي.
د دې وجې نه البته دا د تیارو کې ناستل او پاسېدل او دلته بعضې د امنیت د نگانه داسې مرمۍ وشتل کېږي چې د غرونو خواته یا لرې ځایونو خواته خو دا ډېر جګ آواز لري. د دغه آوازونو، غږونو او بې ځایه حرکاتو یا ترانسپورټي حرکات هلته دي. دغه خلکو ته په واقعیت سره چې یو غټ تکلیف پېښ کړی و او دا په کراتو ما دا خبره کړې وه چې اوس باید پس د دې اته کالو نه یا لسو کالو نه باید یو ارزیابي وشي او بیسونه باید سرحداتو ته انتقال شي، داسې نقاطو ته چې هلته ګڼمېش خلک نه وي.
کونړ هغه سرحدي او غرنی ولایت دی چې په کې د نړیوالو ځواکونو له لسو زیات نظامی مرکزونه موجود دي او ډېر یې د هستوګنې کورونو سره جوړ شوي دي او خلک یې د ستونزو سره مخامخ کړي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ورې چې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرګا، غزنی، قلات او په لعلم کې خبريږي. قدر منوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه همدارس د انټرنیټ لاري وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org زموږ د انټرنیټ پانه پته ده. د ازادي رادیو انټرنیټ پانه ته ورشي او د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه لوروستیو خبرونو، راپورونو، مرکو، تحلیلونو او نورو په زړه پورې مطالبو ځان خبر کړي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې به په کوټه کې د سړک پر غاړه د ناستو نایانو او لدې وجه د ناروغیو د احتمالي خپروي په اړه یو پزړه پوري راپور ووري. همدارز د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړم، په کوټه کې د ښکلو هنرونو لزده کړې سره د ځوانانو د علاقمندۍ او په دې برخه کې د ځوانانو د نویو کارونو په اړه باسونه او مرکه او خبرې اترې لرو. خو له هغه مخکې د وخت د مسپکین 2:30 دی، اجمل ان د افغانستان سیمه او نړۍ د ورستیو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
ولسمشر حامد کرزی نن له هندي مشرانو سره وکتل څو هغوی په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. حامد کرزی هند ته د خپل څلور ورځني سفر په پیل کې له هندي صدر اعظم منموهن سنگ سره خبرې کړې دي. تمه ده د سولې د عالی شورا یو هیئت نن پاکستان ته سفر وکړي. د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین رباني ولسي جرګه ته په وینا کې هیله وښوده چې په دې سفر کې به د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د پاکستان په سیاست کې بدلون راشي. د افغانستان د دفاع وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د 19 وسلوالو مخالفینو د نیول کېدو خبر ورکړی. دفاع وزارت چارواکو ویلي دا کسان د هغه تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې دوی ترسره کړی دي. د اټومي انرژي د نړیوال سازمان مشر یوکی امانو له ایران سره د دې هواد د اټومي پروګرام د ډیپلوماټیک حل په مخ کې د پروتو خندونو هواري ته خوشبيني څرګنده کړې ده. واشنگتن د سوریې د حکومت د نوي پراخ مخالفت اطلاف ملاتړ اعلان کړی دی. د سوریې د حکومت مخالفت ډلې د یک شنبه پورس په قطر کې د خبرو اترو په نتیجه کې خپلو کې د یو اطلاف و جوړولو سلا شوې. تکل شوې ده د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې نن د بشري حقوقو د عالی ادارې لپاره 13 نوي غړي وټاکي. قزاقستان، مونټنګرو او پاکستان په جنیف کې ډېره د بشري حقوقو شورا ته چې وڅلوي غړي لري خپل کاندیداتوري اعلان کړی ده. او د فلسطین ولسمشر محمود عباس وایي روسي متخصصان بل سويسي او فرانسوي څلونکو ډلې سره ملګري شي څو د همدې میاشتې په پای کې د فلسطین د پخواني مشر یاسر عرفات د مړي پر بقایا او څېړنه وکړي.
د خوست په محبس کې 12 زندانیانو قران کریم حفظ کړی. د حافظانو د دستربندې په غونډه کې چې د محبس په انګړ کې جوړه شوې و، د خوست علماو د شورا رئیس په خپل سرګندونو کې پر دې خوښي وښوده چې د محل د خوست محبس دینی مدرسې ته ورته شوی او فرغانې تر یو شمیر مدرسو څخه هم زیات دي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
د خوست د علماو شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی د خوست په مرکزی محبس کې د قران کریم د حافظانو د فراغت په مراسمو کې په خپل خبرو کې په دې خوخي څرګنده کړ چې د خوست محبس یوې دینی مدرسې ته ورته شوی دی. د زندان له مسؤلینو او ساتونکو هم مننه وکړه چې په محبس کې زندانیانو ته د دینی خونه او روزنه لپاره ښه شرایط برابر کړی دي.
چې موږ دی مابس نه دا د مدرسې جوړ شوی دی. په مدرسې کې په مابس کې دا د دومره حفظونه شوی دی د ډیرو مدرسو نه دومره حفظونه په غړي نه دي تړلي.
د خوست محبت څخه د حافظانو د فراغت د دستربندۍ په مراسمو کې چې د خوست یو شمیر ملکی او پوځي مسؤلینو برخه درلوده، د یاد محبس مدیر روح الله کریمی وویل چې په محبس کې 12 تنو زندانیانو قران کریم حفظ کړی او 12 نورو لمخې زده کړی دی. د په خبره دوی د محبوسینو لپاره داسې برنامه تر لاس لاندې لري چې د محبس د مدیر بشپړی دوه وروسته باید دوی بیا زری د جرمونو ارتکاب ته زرخنه کی
جرم نه ده مساله ده چې دوی خپل جزا ګوري وظیفه لري چې موږ دوی باید شپه ورځ کار وکړو چې دوی تربیه کړو او ماده کړو چې آینده کې به دوی مجرمونه وځي.
یو شمېر حافظانو په خپلو خبرو کې له دوی سره د محبس د مسؤلینو د خچنن او د دیني زده کړو لپاره له غوره شرایطو څخه خوښي څرګنده کړه.
کار کې یو د لکنی کومې کې کار نو مو سید چې موږ د زده کړې کړو دلته په ځان نه کورنۍ نه چا کورنۍ نه خاتون کړو چې په ګړې وته له خپل ځي وخت قرآن
خپل حفظ د قران یاد مشان کو تاسو د حافظان کرام خپل ستر ولیدل
په زندان کې د حفظ قران یاد کړو او د حافظان شته کړي سي بان شته مولایان شته
د یادونه ورده کڅه هم د افغانستان په زندانونو کې دا مهال بندیان په خپل منځو کې د دینی علم د حاصلولو او د قران کریم د حفظ لپاره یو شمیر برنامه لري خدای لمړی زلده چې په خصوص محبس کې د فارغینو لپاره ځانګړي مراسم تر سره کیږي
راپور زمر قضاوت ستاسو
سمک راغله آزادۍ رادیو اوري په افغانستان کې د درملو جوړولو د خصوصي شرکتونو مسؤلین وایي که حکومت مرسته ورسره وکړي دوی کولی شي په هیواد کې دننه با کیفیت درمل تولید کړي دوی وایي حکومت ورسره د اسانتیاو د برابرولو ژمنه کړې و خو تر اوسه یې نه ده عملي کړې خلک هم له بې کیفیت موادو او له بې کیفیت درملو څخه شکایت کوي او په هیواد کې دننه د درمل جوړولو د شرکتونو د لا فعالیت غوښتونکي دي د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي دوی په پلان کې لري چې د دې شرکتونو له فعالیتونو سره مرسته وکړي څو نور هم پراخ شي خان محمد سین په دې اړه یو راپور برابر کړی چې دا د وړاندې کیږي
په افغانستان کې اوس مهال د درمل جوړولو شاوخوا شل خصوصي شرکتونه فعال دي او ولکی چې اکثر پکیرای کورونا او داسې نور زینو کې فعالیت کوي د دې شرکتونو مسؤلین وایي حکومت ورته د دوی د فعالیت په ساحه کې لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې کړې دوی وایي کومې وعده چې ورسره د حکومت او پتیره د عامه روغتیا وزارت لخوا شوې وي هغه هم عملی شوې نه دي د افغانستان د درملیزو خدماتو د ملي ټولنې اجرایوي رئیس حاجی عبدالخالق زازی وطن دوست ازادي رادیو ته وویل
شپږ نوي فیصد زمونږ اوس هم اعتقاد په تولید باندې ده او صرف څلور فیصده دوام مونږ په داخل دی وطپل افغانستان کې تولید لرو چې دا د تاسف وړ خبره ده مونږ ماده یو چې وطن کې سرمایه ګذاري وکړو په دې شرایطو چې حکومت هم هغه کوم ضرورت چې دی او فابریکېدار دپاره ضرور دي لکه ځمکه ده لکه برق ده لکه اوبه دي لکه امنیت ته تر ټولو مخکې میربچاکوټ کې د دولت وعده کړې ده نو امیدوار یو چې دا کوم وعده شوی دي مونږ سره دا د عمل جمع وي او دولت نه زمونږ
په افغانستان کې د قانون لمخې شاوخوا لس کاله کیږي چې د اقتصاد بازار له پالیسۍ سره رسم د درمل جوړولو خصوصي شرکتونه فعال شوي او مختلف درمل تولیدوي د زازی وطن دوست د معلوماتو لمخې اوس مهال څه باندې 90% درمل له بهر څخه واردېږي او دوی په لږو امکاناتو توانېدلي چې په خپلو تولیداتو د درمل واردولو اندازه کمه کړي ځینې افغانان وایي هیواد ته بې کیفیته درمل هم واردېږي او ناروغ ته د ګټې پر ځای زیان رسوي دوی وایي که دولت په هیواد کې دننه د درمل جوړولو صنعت سره مرستې وکړي د دوا پر کیفیت به ډاډمن شي د یار محمد په نامه یو تن ازادي راډیو ته وویل
اوس ما اوس فی الحال از مامور شده نه جوړی ده پاکستان کې مې اپریشنونه پی وکړله هیڅ فایده علاج ونه شو دلته رالم دلته مې څه علاج نه کړي ولا دا بل ورستل ما سې یو فیس چې ما د دوا وکړې 1500 روپۍ افغانۍ سولې بې کیفیت دي یو خو چې لاړ شي ورور دوا په بیا اخلي ورور نقد نهسته شه بخانې فابریکې چې جوړ شي فابریکې د دوا سوله مثلا نور مواد سو خو بخي بخي
له جنگونو مخکې په افغانستان کې د درمل جوړولو دوه فابریکې EPI او وخت فعالې وي خو د جنگونو پر مهال د نه پاملرنې له امله له فعالیته ولوې دي سره له دې چې د هوخست کمپنۍ بیرته فعاله شوې خو دومره تولید نه لري چې ضرورتونه پرې رفع شي د درمل جوړولو د شرکتونو ټولنه دا هم وایي ورسره ژمنه شوې وه چې د درمل جوړولو فابریکو ته به ځمکه ورکوي او زیربنا به یې جوړوي خو دا ژمنه هم پوره نه شوه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د درمل جوړولو له خصوصي شرکتونو سره د دوی ژمنې اوس هم تازه دي او د وزارت په پرمختیایي پلانونو کې مهم رکن دا دی چې له دې شرکتونو سره لازم مرستې وشي د دې وزارت د روغتیایي قوانینو د بررسۍ رئیس ډاکټر سید ابراهیم کامل آزادي راډیو ته وویل
تفصیلاتی را که وزارت تحکمه برای زینا محیا ساخته یکی خو قضیه زمینی بود که اختیارشون قرار میگیره
کومی اسانتیاوی چې حکومت دوی ته برابری کړي هغه د ځمکې ورکړه ده چې دا به عملی شي ملاتړ یې کوو پرسونل یې روزو د وسایلو مرسته ورسره کوو او کوم اداري پروسیجرونه چې دي هغه مو ورته آسان کړي او هڅه کوو د دې فعالیتونه لا پراخ شي
په افغانستان کې د بې کیفیته درملو څخه شکایتونه نوې خبره نه ده د دې هیواد په ښارونو کې درمل حتی د سړکونو پر سنډو هم خرڅېږي. د عامې روغتیا وزارت وایي کوم درمل چې هیواد ته په رسمي توګه واردېږي کیفیت یې بررسي او بازار ته وځي، او کوم چې په قاچاقي توګه هیواد ته داخلېږي د هغوی مخنیوي ته د دولت له نورو ارګانونو سره په ګډه تدابیر نیول شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د درملو جوړولو کورنۍ فابریکې د حکومت مرسته غواړي. په دې اړه راپور مو اورېده. په کوټه کې د سړک لغړې د تازه پاخو کړو شیانو تر څنګ پر پیاده لارو نایان هم کینی چې د موټرو په دوړو کې خلکو ته ویښتان او ګیرې ور جوړوي. په دې ډول د سر او ګیرې جوړول د پوستکي د ناروغیو د ډاکټرانو په نظر د ایډز او ژړې په څیر زیانمنې ناروغۍ خپرولی شي. له کوټې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل پر همدې موضوع یو تفصیلي راپور برابر کړی چې اوریدو ته وړاندې کیږي.
په کوټه ښار کې هم د پښتنو د نورو سیمو غونډې په بازارونو کې د سړک لغاړې ورځي کباب نخود او نور خوراکي شیان خرڅېږي چې د خاورو دوړو له امله ورڅخه خلک په ناروغۍ اخته کیږي. همدارنګه د ښار پر پیاده لارو ځای پر ځای نایان هم کښېني چې د خاورو دوړو او د موټرو د لوګیو په منځ کې خلکو ته ویښتان او ژیړې ور جوړوي. د کوټه ښار پر باچا خان چوک هم څو تنه نایان ناست دي. له دوی سره مې په دې اړه خبرې وکړې.
خپل نوم راته ووایه.
محمد رمضان دی.
شهدار ته ووایه چې ته دولې دکان نه نیسې، دلته په لارو باندې د خلکو سرونه جوړوي، د نایي کار کوي.
ماما خدای دلته هم راځي رسي، دلته کم وژې مړی شي. او ماښام پورې یو درې سو څلور سو پنځه سو کې دلته هم ګټي.
تا ته څنګه خلک راځي؟ ځوانان هم درته راځي که یوازې؟
هر قسم سړی دلته راځي. ویښتان جوړو، ژیره جوړو، سر خرې.
دلته خراب هوا یا غیر؟
یا ماما موږ خپل نه دي، خپل یو ګراک راسي نوي نوي چاړه استعمالوي.
دغه نایان وایي دوکانونه ور پیدا کیږي نه، او که پیدا هم سي نو کرایې زشت ډېرې پورته وي او دوی د نیولو توان نه لري، ځکه نو پر پیاده لارو ناست د نایي کار کوي. پر باچا خان چوک ناست یو بل نایي جان محمد چې همدا مهال یې یوه سړي ته ویښتان ور جوړ کړل وایي په سپینه ژیره تر نورو درنو کارونو ورته همدا دنده اسانه ده.
پس دا مجبوري کار دی، بله خو دنده نه لرو، نو ځکه وه جایدار مټر دوکان شی نهشته، دا مجبوري کار دی. په سپینه ژیره ورته ناست چې کله ولاړ شو، کله کله جلوس دی، کله جلسال، کله ارتال دی، کله چیشتی. ما دیو غریبی جوان دی که وی ماست، گران منگایی زیاده در دیره.
په ډاکټران په طبي لحاظ دا کار ښه نه ښیي چې د سړک له غاړې ناستې چړیم وایي صفا نه یا بلې د څرمنو نه جوړې ځین کېږي.
دا خو اوس نویو پلیټونو باب دي، دا پلیټونه اوس موږ هم دا پلې لکه په عمام کې چې کاریږي موږ هم دغه کار وو. نو غو له خپل کوشش کوو د صفایي یم. او دلته خو نو بیا رقم رقم خلک راځي، رینیان هم کښېني، ولو سارا خلک په شپږ میاشتې سر پرېولی نه، هغه هم راځي کښېني مجبوري. عمام کې سلو پیژني اخلي لسه شلو دېرش پی موږ هم یو کار وشي، هغه هم ګرده خونو ماړه نه دي چې عمام ته.
یوې خواته پر پیاده لارو ناست نایان بې د ځای له کرایې ورکولو په بېغمۍ سره خپل کار کوي، او دې ته یې نه ګوري چې پر پیاده لارو د نایي کار به د خلکو صحت ته تاوان ولري که نه. خو بل لور ته خلک هم د بېوزلۍ له امله همدغو نایانو ته راځي او په ارزانه بایې ویښتان په جوړوي. یو تن چې تازه د پیاده لارې له نایي را ولاړ سو وایي په خپله خوښه په همدغو نایانو ویښتان جوړوي.
زما نوم فضلداد یاره، دغه ځای کې بس ښه دی، زه دلی جوړوم، زما دلته خوښ دی. دغه
سره له دې چې د دوکانونو په سلمانیو او حمامونو کې هم تر ډېره پاکۍ او نظافت ته پام نه کیږي، خو پر پیاده لارو ناست نایان که هر څومره هم پاک اوزار وکاروي خو د لارو د دوړو او لوګیو له امله یې هم اوزار پاک نه سي پاتېدای. په کوټه کې مې د پوستکي د ناروغیو له متخصص ډاکټر عرفان الله ترین څخه وپوښتل. نوموړی وایي د سلمانۍ په کار کې که احتیاط ونه سي نو خلکو ته ورڅخه بېلابېلې ناروغۍ پېښېدای سي.
که یو بلیډ په یو سړي استعمال سي بیا په بل سړي باندې استعمالېږي، دې سره ډېر زیات ناجوړیا نکلای سي بل سړي ته. لکه خدا نه خواسته یو سړی په خبر نه دی چې دی د ایډز وایرس لري، دی راولاړ سو شی وې جوړ کړي او د ده په پوست باندې دا بلیډ سه یو زخم جوړ سو او دغه بلیډ راولاړ سو بل سړی ته استعمال سو او هغه ایډز نه لري، دا سړی سره هغه اخستای سي، دا ممکن نه ده. د دې په چپه بیخی ډیر داسې نه جوړیانی دي چې د خلک د یو سو بل سړی ته اور اړه ولای سي، لکه د هر شي څه د تولیه سو نه سي ترجمنځ پوری هر شي د انفیکشن بل سړی ته منتقل کوای سي. په بلیډز باندې د ایډ ذکر مې وکي، هپټایټس یو ډیر انتهایی خطرناک نه جوړی د اغه هم په دې باندې تلای سي. د دې علاوه نورې نه جوړیانی هم داسې دي خو د اغه فریکوئنسی ډیره کمه ده. نو اول ټولو د مخ خبره ده چې صفای وسی او دا ورته ویل سي چې یو بلیډ په بل سړی باندې استعمال واست، یو دویم ژمنځ بیاتی داسې شیان چې دي په بل سړی استعمالول څه مخ کې په سپریټو یا مختلف شیان راځي په مارکیټ کې په اغه دی پریمینځي وچ دی کې بیا دې استعمال کې.
دا چې د کوټې د شاروالۍ یا بلدی چارواکي والی د شار پاکوالی ته په پام سره د پیاده لارو د نایانو او نورو خوراکي شیانو پلورونکو په خلاف اقدام نه کوي. د کوټې د شاروالۍ یو مسول محمد انور وایي دوی په وار وار دغه کسان پورته کړي دي، خو وروسته د پولیسو د بیغورۍ له امله هغوی بیا هم کښېني او په غیر قانوني توګه خپل روزګار ته دوام ورکوي.
موږ تقریبا هر غنټه بعد هر ورځ د شیډول مطابق خپل کاروایی کوو، لیکن مسله دا ده چې موږ د تک بعد د متعلقه حکام کار څوک چې په پولیس په کم ډیوټي باندې یا ټرافیک والای دا هو مسله ده چې هغه بیا دا نه پرېږدي. دا اکچوال موږ د هیلث برانچ مسله ده. هیلث افیسر حنان صاحب چې دی هغه مې سره راځي او دوی پورته کړي دي، دوی سامانونه موري دي، لیکن دوی بیرته په دویم ورځ باندې کښېني. نو دغه زه وایم چې د دې د چیک شوونګ دپاره نه لازم دي چې انتظامیه کم چې اون ډیوټي دي مطلب دلته پولیس فورس وغیره دي نه دغه یې ولاړ دي، هغه باید چې یو ګست کوي دا خلک نه پرېږدي.
د یادونې وړ ده چې خلک ته بېوزلۍ، ګرانۍ او بې سوادۍ له امله د حمامونو او سلمانیو پر ځای د پیاده لارو نایانو ته ورځي او د هوټلونو پر ځای پر پیاده لارو پلورل کېدونکي پاخه شیان خوري. خو که حکومت د خلکو تعلیم، بېروزګارۍ او ګرانۍ ته بشپړه توجه وکړي، نو نه به پر پیاده لارو څوک غیر قانوني دوکانداري وکړي او نه به ورته خلک راسي. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
سمغه کله ازادي راډیو ورې قدر من اوریدونکو دا د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. درنو دا د خبرونه په پاتې برخه کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو د بحثونو ځنګړی پروګرام ځوان فکر خبريږي چې ستاسو پام ورته اړوم.
د دیونی د ځوان فکر په خبرونه کې په کوټه کې له بیلابیلو هنرونو سره له تړلو ځوانانو سره ژغیدلیو. دلته په کوټه کې د هنر کډی په نامه د وی ادارې لخوا یو ورځنی کیمپ جوړ شوی دی. په دې کیمپ کې د لطیف هنرونو په برخه کې کوم ځوانان کار کوي یا غره بلل شوی دی. موږ په دې بحث کې له دغو هنرونو څخه څلور تنه ځوانان را بلل دي چې په هغه کې یو یوسف بازای دی چې د اتن د یو مشرقی، دویم تن را سره قدرت الله دی چې دی د کوټې په پوهنتون کې د رسامۍ یا د مصوري په پوهنځي کې زده کړې کوي، دریم تن سلیمان کاسای دی چې دی د موسیقي په برخه کې کار کوي، او څلورم هم د تیاتر په برخه کې عبدالله خان اڅکزی را سره په دې بحث کې ګډون لري. په فایل کې به له ښاغلي عبدالله اڅکزی څخه پوښتنه وکړو که تاسو درته وایي چې آیا دلته د تیاتر په برخه کې مثلا ځوانان څومره دي، ځوانان دې برخه ته څومره توجه کوي، ځوانان ستچ د تیاتر په برخه کې کار وکړي؟
ګورساول خونو ستیډیر کور ودانې دلته تقریبا یو 15-20 کسان مرسرسته پاغه گیسو مرسره جنکیان هم موجود دي دلته په دا تھیټر دا والا سره. په دې کې یو خدا دی په بده مرغز موږ دلته خود دې تعلیم نسته، په نور سمو کې دې ش یو تعلیم ستد تھیټر دا والا سره چې مطلب ش په طریقه کار وسی. دلته خو موږ خپل یو کوششونه سره کو چې موږ خپل ځان نور مخته شکو ش کارونه سره وکړو په ش طریقه سره وکړو. دا خو نو مطلب داسي چې دا جمال شاه صاحب داسي یو موږ د یو زی جوړ کې یو میدان راته جوړ کې چې مرګر سره راټول سلو. په دې کې یو شی ماته ګورته زیات خوندار راکې چې په دې کې د هر نسل، د هر رنگ، د هر مذهب سره تعلق والا خلک موجود ول او په یو زی مشکارونو سره کول.
درته تچ دې برخ تراغلی څنګه دا شوق در سره پیدا سو؟ آیا د کورنۍ لخوا یا په ټولنه کې د نورو کسانو لخوا د بندیزونو په مخ کې درته کړه
چې زمرد پښتونونو د والا سره خبره درته وکم؟ زمرد پښتونونو تاریخ چې دی سات مم خوشتي زمرد چې دی دا رقم انټرټینمنت د والا سره درته وایم. په دې کې زمرد ډیر خوند راکې دا شان لکه زموږ په ثقافت کې اتن همسته بندر همسته دا رقم شان خو زموږ سره تړل دي په ثقافت سره خو په بده مرغ زموږ د کورنۍ د خاصه په دای شي کې دونه موږ سره سپورټ ورته وای از موږ سره د دې نیکمرغ چې یو موږ سره یو شل لار هغه کولې موږ سره هغه شیخ نهسته خو بیا هم موږ خپل په شوق مند یو خپل په کوششو مند لګیا ویو چې خپل د پښتو پر مختک د پاره نن سبا چې دی جدید دور کې اوس جدید ټکنالوژي دا ولاسه چې موږ هم که پښتانه مخته تک غواړو نو موږ به د جدید دور سره چلیږو او جدید تور چې کم ټکنالوژي دا یا څنګه چې شیان دی په هغه به موږ استعمالو او په دې باندې به عبور حاصلو.
تاسو د اتڼ یادونه وکړه د اتڼ په برخه کې به یوسف جان ته ورسو. یوسف خان بازی تاسو د اتڼ د ډلې مشر کوي په دې برخه کې د اتڼ ځوانان له تاسو سره نور هم ستا څه فکر کوي چې آیا اتڼ چې د پښتنو د کلتور ځانګړې برخه ده مګر نن سبا موږ په دې سیمه کې اتڼ ورځ تر بلې کمیږي یوازې په ودونو کې یا د پښتنو کې کله کله ځوانان اتڼونه کوي خو نور د اتڼ لپاره د زمينه نه ده برابره چې مثلا د اتڼ په برخه کې کڅوګ غواړي چې اتڼ زده کړي یا دلته نور کومونه وسیږي بلوچستان یا نور خلک هغه غواړي چې د پښتنو اتڼ زده کړي خو د زده کړي او اداره او مرکز نشته ورته
تر ټولو مخ خو زستا کور ودانې د کومې ستدل ترالې او موږ د دې په باره کې بس خاص وکړو له بد قسمتۍ سره سبا دا تر ادارې ګسرسته هم نه چې اتڼ زده کړي اتڼ زده کړي خو لري خبره بلکې موږ دې په کورونی کې نن سبا کې سړی اتڼ کوي نو له جدید دور سره واغه تخل در دم په نظر ګوري په ډیر سپک نظر ورته ګوري وي ته دا ګوره پلاړ څه کوي او زوی نن سبا څه کوي نن سبا موږ دې بد قسمتۍ سره دغه شی ډیر روان دي خپل د پښتنو چې موږ دې کم ثقافت نه موږ دې انتهای ډیر شاته پرې شي دي نو موږ کوشش کوو چې په دې کې په دا ګروپ کې لزان سره سنور ځوانان هم یټ کو بالکل لمر سر سار لمر سره ملګری راځي چې هغه په کار باندې جتک دی بلوستي او لمر سره کال یو نیمه سره ان شاء الله موږ ډیر کوشش سره کړی دی ډیر شاتنه زده کړی دی نو دا تر موږ کوشش کوو چې نور کم ملګری راځي واغه تم اتن زده کو کوڅوک په دې کې دلچسپي لري یا غواړي چې د اتن زده کې موږ خپل لمرسته ور سره کوو
اوس چې موږ ساس په سیمو کې حالات هم نتی حالات خراب دي او ځوانان د جګړو او د تشدد خواته دوی متوجي کیږي څه کول په کار دي چې موږ د کلتوري چې کوم شان د غبر تر ژوند دي چې هغه اتن د یا ځنی مثلا لوبي دي چې هغه ژوند دي
په خو به داسې کېد چې د موږ ستې په لاکو کې په خو ملي کې دي په دامي لو کې به قاعده د اتن مقابله سره کېدلې مګر له بد قسمتۍ سره خو نن سبا هغه نسته بعد د چې موږ بار بار ځوانان ته داسې موقع ورکو چې دوی راسي دغه شیان زده کې او مخ ته د خلکو د خپل ثقافت پر مخ پیش کې نن سبا دغه شیان به ډیر شاته سوي دي موږ به دغه د پاره شس ش قدم مخو او ځوانان به خپل ځان تر بلو دغه خپل ثقافت په مخ ته بیایو
قدرت الله جان تاسو ته براسم تاسو د کوټ پونتون د رسامي یا د فاین آرټس په څنګه کې زده کړې کوي قدرت وایي چې په دې ورځني کیمپ کې تاسو څه وکړل دلته کوم رسامي جوړ کړه یا د دې کیمپ چې کوم موضوع د چا نظمش پټولنه کې اوس په خلکو کې زغم ورڅ پورڅ ختمیږي چې څوک په دویمه خبره له تاسو سره جګړه کوي د رسامي لاره څنګه کېدلای شي چې هغه ته کار وسی
د ټولو درمه خصوصا تاسو د کورودانی وایم چې تاسو زدا محفل کې ګډ کړم دا کیمپ شروع شوی دی جمال شاه د دې ډېر کورودانی وایم چې دا کیمپ شروع کی څنګه لکه چې د نن سبا د کوټي حالات دي چې جګړې دي نو د مشتدون شه یعنی موقع راکړل چې تم موږ د خپل رسامي مختبوزو د دې کیمپ اصلي مقصد دا دی چې نن سبا چې څنګه پر انسان باندې د ادم برداشت ان چې خلک څنګه د ځان د غمونو برداشت دي د دې په وجه موږ باید پدې کې خبره څوک په کلم باندې خط پلي کې څوک پر درسم په ذریعہ باندې د خبره نور خلکو ته رسي نو د دې مطلب اصلي مطلب دا دی چې کم حالات چې پر موږ باندې تیریږي څکه پښتون کې کبلوس کې هزاره کې چې ارڅونه خلک دي نو موږ د دې حالات د پاره څنګه جنگ وکړو یعنی څوک خوب کبه حاصله باندې جنگ کوي نو دا څنګه شانم ستاله کلم یا رنگونه چې موږ پرنګو باندې جنگ کوو هغه حالات چې پر تا راځي هغه تخپل پرنګو باندې ته مشته ښکارا کې څوک خلک څوک په خبره باندې پیږي څوک پرنګو باندې یا په کلم باندې پیږي
درته کله کله چې دا سینندارتونونه یا اگزیبیشن جوړیږي تاسو هغه ته څه ډول عکسونه جوړوي څه ډول رسامي ورته وړاندې کوي
د رسامي درګردو مین شي هغه دی درګردو لازمي شي هغه دی چې ستا اصلي کې مقصد چشتي دا مشته پر رقم رقم مثال پر لکه ټاپیکونه باندې مشته خبرې کیږي نو وسکور نن چې کوم ټاپیکو هغه مشته حالات وو د نن سبا د کوټ حالات څنګه دي څنګه جنگونه پک شروع دي کته جنگ ویني کته بم ویني کار شي ویني ته دا هغه باید خپل په رنگو کې ته شکاره کې مشته نور دغه رقم چې نور اگزیبیشنونه کیږي لکه تا چې ولوند هر اگزیبیشن خپل یو مقصد دی کله مثال پر پښتو ثقافت باندې کله پر بلوچ ثقافت باندې یا کله پر نور یورپ ثقافت باندې نو دا رقم 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 مشته ټاپیک راکې نو په هغه باندې به مشته هغه شي جوړو
په دې بحث کله مشته د موسیقي په برخه کې شاغله سليمان کاسای هم برخه لري سليمان کته در را ته ووایس چې د موسیقي چې د روح غذا هم بلل کیږي، څنګه کیدای سي چې دا اوس زموږ ځوانان چې د جګړې خواته ځي او د تشدد خواته د دوی زور دی، د موسیقي خواته څنګه دغه ځوانان را متوجه کیدای سي؟
اول واره خوستې ډېر قربدان چې دا پروګرام کړی دی او دا رنګ پروګرامونه ډېر شدي موسیقي غ چې کوم ټیم پوری مطلب سوال دی، موسیقي خلق ډېر انسپایر کولای سي هر چیری، کتا سو یورپ وګوري یا کتا سو نور یونایټیډ سټیټس وګوري، هر چیری موسیقي دارنګ استعمال سی ویده چی اغه خلق له یو پیغام ورکی. نو قانون سبا نوجوانان مطلب دا دا ټینشن والا دور کی دا گرد دونی جنگونو چی دی اور بم دماکی دی دے سکدی چھٹکارا غوڑی دی، باید نیوی لک موسیقی تراسی یا تھیٹر خوا تراسی یا باید دی ڈرائنگ تراسی، دا رنگ یو سر ایکٹیویٹیز کی ول چی بےخی ډیر زیات ٹیلنٹ زمش صوبو کی اور خاص کر زمش پشتنو کی خو بےخی ماشاء اللہ ډیر ٹیلنٹ دی موسیقی کے تو اوکے نو دا نور ډیر کارو سر ډیر شدی
موسیقی سر بدے تابن خپل مین پیدا سوی خودل ته د نور نړو غندې په پوهنتون کې یا په تعلیمي ادارو کې د موسیقی او فیکلټی یا پوهنځای نسته، څه غواړی چې آیا په راتلونکي کې باید دلته حکومت په پوهنتون یا په یونیورسيټي کې د موسیقی لپاره باید یو پوهنځای جوړ کړي؟
بالکل، دا خو ګوره د یو ځای حکومت که د یو شهر ډیولپمنټ غواړي یا د یو صوبې ډیولپمنټ غواړي نو هغه باید دارنګ ګورنمنټ غي پروګرامونه سٹارټ کړي کوم کې چې موسیقی تھیټر یا دارنګ نور آرٹس حوالے سا کارونو شروع سی ولی دے ته ہی ڈیولپمنٹ وئچ تا موسیقی یوز کے نور شین یوز کے، نو گورنمنٹ تا لازمی باید گورنمنٹ دارنگ اوکی چی اغی موسیقی عام کی دارنگ پا سکولانو کی سم ٹیچران رو غوڑی اور دازمش پا کلچر کی مستا لکا چی رباب دی، گورنمنٹ باید دیل حوالے سا سٹیپس واخی.
عبداللہ چکزائی بیر تا تاس ترازم تاس مخی پا خبرو خبرو کی ویل چی دا تیاتر پا برخی کی وست جونی هم راغلی دی او پا تیاتر کی کار کی پا عمومی توگو دا پشتو تیاتر پا برخی کی کاغا پیشور را واخلو کا جلال آباد او کابل او کندهار او خپل دنجونو برخه ډیره کم ده، تاسو ول چې دلته وسنجونی هم په تیاتر کې برخه اخلي، آی اوغه پښتني دي کیا دلته نور کومونه چې وسیږه ناغه کومونه سره اړه لري؟
خبره ده زموږ سره چې په تیاتر کې دي په بده مرغه چې پښتني خو ډیر کم دي، خو زموږ په دغه ځکه چې انور زموږ چې نور کارونه موږ سره کوو د ټلویزیون د خاصه یا دغه د خاصه په هغه کې موږ سره خو میرمنې خوسته، خو په بده مرغه زه دا وایم زه چې ګورم خپل پښتون قوم زه غواړم چې په هر سیمه کې په هر ځکه د پیژندګل وی او د باید چې مخ تراسي وسله کده شوز مړه پښتونو کده شوز یو مسلی مسائل سته، نو اغه د شوز زیات ش ایسو کې نس ورشکر کوي د زکه کردار کوم د یو ځوان غ یا د یو بډا غ یا د زوی غ یا د ورور غ زدا کردار ادا کول سم خود شوز کردار به شزه هی ادا کی، نو په تھیټر کې چې زوای مګور کار چې دی شو بد نی وي ستا سوچ پغه کې چې دی ته د بارک سوچ سوې اصل شهید استا سوچ اوس ما درته مرسل شکار کی مړه غته شپ در نسترګ سر ګورو د خوندو او د مندو پسترګ ورته ګورو خدا غدی په بده مرغه چې پښتونو کورنۍ اوس ما ورځ یو خبر وکړم زه یو آرټیست یم، نو مور پلا چې کښمالی کښنی توای وای چې ته غټ سي ډاکټر جوړ سه انجینیر جوړ سه یا لیکچرر جوړ سه دا رقم زیر وشي خدا نور ته چې یو آرټیست جوړ سه، حالانکه چې آرټیست ته ورته ګورې دی نمائندګي کوي خپل د منطقي غ او دغه رقم باید چې پښتانه نور مخترایس او نور کارونه سره وي.
یوسف خان کدار ته وس تاسو خدا پونت محصل هم یاست، چې دلته په پوهنتونونو کې د پښتنو کلتوري شان دي په پوهنتونونو کې دوی ته اجازه ورکول کیږي چې کله د تفریح په ډول څوک یو میله جوړي یا وطن کې د موسیقي پروګرام وکنه؟
په پوهنتونونو کې ډیر کم دوی ته دا تر موکې ورکول کیږي، دا کله اجازه تون ورکول کیږي چې دوی دا تر پروګرامونه وکړي، موږ خپل پوهنتون کې دا وو اخیر پر بند کړ، نو نن سبا په پوهنتون کې دا ډیر کم دی پر بار باندې، بس خاص لکه دلته چې په دې علاقه کې زیارت دي دلته ځوانان ولاړ سي هلته کې څه شغل وکړي یا وطن وکړي یو څه دغه زده کړی یا چیز دی بل ته ښکارا کړ بیا له دوی سره بل د تر موکه نه راځي یا یو دوی چا وعده چې پاغه کیند ته بلنه ورکول سوی ا د کلو په خوا کې لا بیا هم شی زمرد کلو په خوا کې زی بانډاری نو مز ځوانان ګرځان ور رسو کې زی د ډول درځي نو مز ځوانان ټول ځان ور رسو نو هلته کده چا بیا سوس دی هغه نور ګور ته ښکارا کوي، دلته په شار کې د تر شی ډیر کم دی بخي ډیر کم دی.
قدرت الله جان څنګه چې دلته زمرد ژبه په تعلیم کې نسته پښتو ژبه نسته او طبعا دلته زمرد اکثر پښتانه ځوانان زمرد له تاریخ سره نه بلد دي او زمرد کوم تاریخی شخصیت دی کاغه ادبی شخصیت دی کاغه سیاسی شخصیت او کنور دی هغه څوک نه پیژني، تاسو په خپل رسامي کې د موږ کوم شخصیت دی خوشحال خان خټک ته یا نور دی احمد شاه بابا دی دغه انزورونه هم رسموي کنه؟
د تاریخ دی لیازه ته ډیره خبره وکړه، ولې تاریخ یو دار کم شي دی چې دی انسان سترګي او غوژنه دي. لکه هیټلر چې وایي وایي چې کوم انسان په تاریخ باندې دي خبر هغه دا رقم دي لکړون د کون چې دي. د دې لحاظ تاریخ د لحاظ په دا زموږ پر سامي کې یو ډیر فکر او غور لکول کیږي. د دې لپاره یو جلا یو سبق ورته ویل کیږي. مثال چې د خالد تاریخ په باره کې دي وو دا خبر زه درته کوم. د یو د لحاظ د پښتنو تاریخ ډیر کم پک شو ورته وایي. او بل خبر د رسامي د لحاظ د رسامي اصلي خبر هغه د چت زور تاریخ خپل په رنگو کې راوړي. نه لکه مثال غنی خان یا خوشحال خان خټک سوداغه په شاعرانو کې دا رقم خبرې ستا چې هغه بیرته په چپرنګو کې راولې یا چې په رسم کې هغه ډیر شخوند کوي.
نو پر دې مثلا چې نن سبا د پښتنو په اړه خلک دا فکر کوي چې پښتانه یعنی جنگیالي خلک دي ټول جنگونه کوي، مګر په څنګ کې زموږ ډېر یو غنی کلتور لرو چې یعنی پښتانه له ژوند سره مینه لري. دغه باید رسم سي د رسامي جوړ سي د اتڼونو یا د نور زموږ کوم کلتور دی.
دغه خبره دا ډیره ښه خبره ده. ما کار پر پښتنو کلچر باندې هم کړی دي، پښتنو ثقافت لکه اتن سو لکه رباب پکشي کې دي. یان دا رقم د ډیر شان د دې لحاظ یو څورز در مخه ما یو دوست دی یعنی د افغانستان د کابل د مینا سیافین میجه ډیر شر سامه ده. دا غسر زم مثال یو وخت پر انټرنیټ باندې خبرې وکم یا دا غسر زما سره خپل خبرې را سره شیر کی چې کوم ایدیا و دي دا زما سره شیر کی زیور سره شیر کوم. یعنی یو د بل درز ډیر خوشاله سم چې دلته ناستم په کوټ کې ناستم او د افغانستان یو رسامه کني دی ول لحاظ چرته کوي پر رسامه کې د افغانستان خلک خو ډیر دي خو شدي ډیر کم دي. د دې لحاظ نو هغه ډیر شر رسامه کوي. نو په دې لحاظ کې نو دلته زه کوشش ما همیشه کوشش دي چې زه خپل پر پښتنو پر تاریخ باندې ذکر وکم.
ډیر مننه چې په دې باس کې نو مشتر برخه واخله.
کور ودان ستاره ودان کور ودان ډیر مننه.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب